しれない。
تماشا راډیو ته د مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 کابل کې د سهار 12:30 بجې دي. په دې خبري سات کې زپا امیر ساحل او اسرار عالم مومن در سره یو. په خبرونه کې د افغان ولسمشر قطر ته د سفر، په بنو کې د چاودنی، د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو باس، لوړدګو د امریکایي ځواکونو وتلو او د مومن د ډریورانو ستونزو په اړه رپورټونه او شنې لرو. خو تر هر څه مخې د سیمه او نړۍ تازه خبرونه له اسرار عالم مومن دا وو.
تمدا چې طالبانو ته د دفتر پرانستلو په اړه سلام مشورې د افغان ولسمشر او د قطر د امیر ترمنځ د نننیو خبرو اترو د ایجنډې په سر کې وي. په بنو کې د پښتونخوا صوبایي اسمبلی پر پخواني غړي بمی حمله شوې ده چې پکې دوه قبایلي مشران وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. تمدا چې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه سلام مشورې او دوه اړخیزه مسلې د افغان ولسمشر او د قطر د امیر ترمنځ د نننیو خبرو اترو د ایجنډې په سر کې وي. ولسمشر احمد کرزی تیر ورځو په همدې هدف د قطر سرخار دوه ته ورسېدو. د ولسمشر یو ویان د فائق وحیدی قطر ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه مشالډو ته صدا سویل.
د وی ټاکل شوې ده د دې سفر په ترڅ کې د سولې پروسې پر بیلابیلو اړخونو خبرې وشي. په دې ترڅ کې به د وسلوالو مخالفانو لپاره په دوحې کې د دفتر د پرانستلو په حق له هم له قطري چارواکو سره خبرې وشي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په باب دغه هیواد له مشرانو سره خبرې کوي چې طالبان وایي دا موضوع له افغان حکومت سره کوم ارتباط نه لري او دا یوازې د طالبانو د قطر د حکومت ترمنځ مسله ده. د بنو په نیمه قبایلي سیمې جاني خیلو کې د پښتونخوا صوبایي اسمبلی پر پخواني غړي بمی حمله شوې ده. د سیمې پولیس وایي پیښه نن هغه وخت شوې ده چې د وامي نېشنل ګوند غړي عدنان وزیر یوې جلسې ته روان وو. په پیښه کې دوه قبایلي مشران وژل شوي او شپږ جوبل دي. نور تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدل شي. د پښتونخوا په هنګو کې 15 ورځې مخکې د تختول شوو درې کسانو مړی موندل شوې دي. پولیسو نن مشالې دوته ویل دا کسان په ډزو وشتل شوې دي او مړی یې د درسمندو تور وړې لسیمې سره نږدې په یو ځنګل کې ترلاسه شوې دي. پولیس وایي وژل شوي کسان موین هدایت الله او فضل نعیم نومیږي. دوی د درسمند اوسیدونکي دي. د دوابه پولیسو تانی مشر حلیم خان وایي دا کسان د رواني میاشتې پر شپږویشتمه نیټه تختول شوي وو. د زیاتوي چې ترتیبي معاینه او وروسته بعد مړی د هغوی کورنیو ته وسپاري. د دې کسانو وژنې پړه چا نه ده منلې. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي وایي تر هغو به له افغان عالمانو سره د سولې په کانفرنس کې برخه وانخلي تر څو چې ترې افغان ولسمشر معافي نه وي غوښتي. پرون د مشال او ازادۍ ریډیوګانو په ځانګړي بحث کې طاهر اشرفي دا خبره وکړه چې د افغانستان یو ټي وي چینل د ځانمرګیو بریدونو په اړه د خبرې په ناسم ډول وړاندې کړې وي چې بیا پرې افغان ولسمشر او نورو چارواکو غبرګون ښودلی وو.
دویله چې د دو موقف یا دریز لاول ورځی همدا دی چې بی ګنا انسان چې هر ځای وژل کیږي دا ناجایزه خبره ده. دا شری خبره نه ده. د په 2002 کې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولی ول.
د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په بحث کې چې مشال او ازادۍ ریډیوګانو ترتیب کړی وو پاکستاني عالمانو په خپل هیواد کې جګړه ناروا وبلله. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو سکول کې په یو سکول لاسي بم حمله او ډزو کې د سکول پرنسپل وژل شوی او اته ماشومان جوبل شوي. د مشال د خبریال لمخې حمله پرون هغه مهال وشوه کله چې د 15 تر 30 کلونو عمر پورې په لسګونو زده کوونکي د کلنی امتحان د نتیجو لپاره راټول شوي وو. د سکولو یو خونکې تورمان چې په حمله کې جوبل شوی خبریالانو ته یې د پیښې په اړه څه داسې ویل.
د جایزو د ویش د مراسمو له پیل څخه 15 منټه وروسته یو دم یو سړی په منډه شو او ډزې وکړې. کله چې ډزې پیل شوې د خلکو ټیل ماټیل جوړ شو. فکر کوم حمله کوونکو دوه لاسي بمونه هم وغورځول.
د حمله پلا تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. ځانګړو امریکایي ځواکونو پرون د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې خپل اډه افغان ځواکونو ته وسپارله. ولسمشر احمد کرزي په دغې ولسوالۍ کې د ځانګړو امریکایي سرتېرو له چلند څخه د خلکو د شکایتونو له اورېدو وروسته له دې سیمې څخه د ځانګړو امریکایي سرتېرو د وتلو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې د افغان ځواکونو د ظرفیتونو او اهلیت په لوړوالي سره به د میدان وردګ ولایت نورې سیمې هم افغان لورې ته وسپارل شي. په مصر کې د ټلویزیون مشهور مزاح نگار باسم یوسف د نیولو حکم جاری کړل شوی. په یوسف د اسلام او د مصر ولسمشر محمد مرسی د سپکاوي تور دی. د باسم یوسف او د هغه د ټی وی پروګرام پر ضد وړاندې هم قانوني ګامونه اخیستل شوي دي. نوموړي په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي هغه به نن د اتوار په ورځو ځان چارواکو ته حواله کړي. په دې وروستیو اونیو کې مصري چارواکو په ناقدانو چاپی وهل پیل کړي دي. د خالی په ورځ پولیسو د 15 وکیلانو په ګډون 10 کسان نیولې دي. په دې کسانو کې د امنیتي چارواکو د سپکاوي او د نورو قیدیانو د خوشي کولو تورونه دي. سپینه ماڼۍ پرون د خالی په ورځو ویلي وو د دوو کوریاګانو ترمنځ د جنگي حالت په اړه د شمالي کوریا څرګندونې جدي اخلي. سپینه ماڼۍ ویلي شمالي کوریا د جنگي لفاظي تاریخ لري. د کمی امنیتي شورا یوې ویاندې کیتلین هایډن ویلي واشنگتن له نږدې څخه د جنوبي کوریا سره په رابطه کې دی. له دې وړاندې د خالی په ورځ شمالي کوریا ویلي وو چې د دوی وسلوال پوځ په صحیح مانو کې عملیاتو ته چمتو دی او هیواد یې اوس له جنوبي کوریا سره د جګړې په حالت کې دی. امریکا ویلي دي دوی په سیمه کې د خپلو او اتحادیانو د ګټو دفاع کولو جوګه دي او د دې لپاره چمتو دي. د اوتدي مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل. تاسو موږ ټول خبرونه په مشال رادیو ټکی کام هم اوریدای شئ. افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل هیواد سولې بهیر په اړه د خبرو لپاره قطر ته تللی دی. د بنو په نیمه قبایلي سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او صوبایي اسمبلی پر پخواني غړي بمی حمله شوې ده. په پښتونخوا کې امنیتي وضع بیا خراب شوې ده. علاج یې څه دی؟ د پاکستان علما او شورا مشر وایي ځانمرګي بریدونه حرام دي او د دې شرعي جواز نشته. په قبایلي سیمې مومندو کې د سپرلۍ او موټرو ډریورانو د زیاتو مالیو یا ټیکسونو پر وړاندې احتجاج کړی دی.
اپریشن نبی خوا دا کیسې موږ ته جوړې شوې دي. دوی د لاسه په ایمان سره ته ویم چې موږ ډېر سرګردان
یو. او د ننګرهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي زیاتې قضیې رجستر شوې دي.
پروس کال یو سل 15 قضیې زمونږ اخر د کال پورې خصه کال د 15 دوته پورې زمونږ 215 قضیې.
دا نور رپورټونه سره د شنونو اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ تر اوسه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د قطر په سفر دی. دی به د قطري چارواکو سره په خپل هیواد کې د سولې خبرو عمل او په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پرانیستو په اړه خبري وکړي. د حامد کرزی د سفر په اړه نور تفصيل ګل ایاز راکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په دوه ورځني سفر د قطر پلازمینه دوحه ته رسیدلې دی. ولسمشر به له قطري چارواکو سره په دغه هیواد کې د سیاسي دفتر پرانستلو د بخلاینی بهیر په شمول یو شمیر نورو موضوعاتو خبري وکړي. د ولسمشر دفتر نه خبر شوی یوې اعلامیه کې ویل شوی چې یو لوړ پورې پلاوی هم په دې سفر کې شامل دی. په دې کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگیت سپانتا او د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی شامل دي. د ولسمشر حامد کرزی د وایان مرستیال فائق واحدی د مشال رادیو ازادي څنګه ته د نوموړي سفر په اړه ویل.
د جریان این سفر قرار است روی مسائل و ابعاد مختلف
تاکل شوی. دا د سفر په ترس کې د سولې پروسه پر بیلابیلو اړخونو خبري وشي. په دې ترس کې بعد وسلوالو مخالفانو لپاره په دوه کې د دفتر د پرانستلو په حق له هم له قطري چارواکو سره خبري وشي. مونږ لمن یو چې د دواړو خواو ترمنځ د علاقې وړ مسایلو په حق له خ پر مختګونه ولرو.
ولسمشر حامد کرزی سفر په داسې حال کې کوي چې د مارچ په 13 نیټه افغان بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې قطري چارواکو سره به طالبانو لپاره د دفتر پرانستلو په اړه هم خبري وشي. افغان حکومت د طالبانو د دفتر پرانستلو حمایت کوي، خو وایي چې وسلوال باید له القاعده شبکې او نور ترهګرۍ څخه لاس واخلي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي افغان طالبانو تر اوسه پورې د ولسمشر کرزی لخوا د امن خبرو اترو او د قطر چارواکو لخوا په دوحه کې د دفتر پرانستلو وړاندیز نه دی منلی. اژانس لیکي چې طالبانو له کرزی حکومت سره نیغ په نیغه خبرو اترو نه انکار کړی. طالبان وایي چې دوی به له امریکا سره خبرې اترې کوي. خبري اژانس لیکي چې طالبانو استازو په دې وروستو کې له نورو هیوادونو استازو سره هم خبرې اترې کړې دي. خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې په دې وروستو کې طالبانو له دېش هیوادونو استازو سره خبرې کړې او له امریکا سره غیر مستقیم خبرې کړې. خبري اژانس لیکي چې امریکا په دوحه کې د طالبانو د دفتر پرانستلو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیره سوزان رایس وایي چې د افغان حکومت په مشرۍ کې د پخلاینې بهیر د استحکام لپاره ډېر مهم دی او دا یو غوره لاره ده چې په افغانستان او په سیمه کې جنگ ختم کړي او امن پر ځای کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا د بنو په نیمه قبایلی سیمه جانخیلو کې د عوامي نشل ګوند او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي باندې د هغه په قافله باندې ریموت کنټرول بمی حمله شوې ده چې پکې عدنان وزیر چې دغه د عوامي نشل ګوند غړی دی دی پکې ژوبل شوی دی او دوه قبایلی مشران پکې وژل شوی دی. د دغه پیښې تفصیل لپاره د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه دی راته تفصیل راکړي. پیښه د مشال راډیو خبریال را سره وسوسه د ټلیفون په کرخه و خو وسوسه د ټلیفون لکر خلاړ زبې او زلبیا تاسو وایم چې د بنو په نیمه قبایلی سیمه جانی خیلو کې د عوامي نېشنل ګوند او د صوبایي اسمبلی پر پخوانی غړي عدنان وزیر د ریموت کنټرول بم حمله شوې ده چې پکې دای ژوبل شوی دی او دوه د قبایلی سیمه مشران چې دي قبایلی مشران چې دي هغه په دغه پیښه کې وژل شوی دی. په دغه پیښه کې شپږ نور کسان هم ژوبل شوی دي او د دې په اړه باندې پوره تفصیل راته د مشال راډیو خبریال راکړي چې لږ سات لږ شیبه کې به موږ سره د ټلیفون په کرخه دوباره راشي او هغه راته پوره تفصیل راکړي چې ولې په څه ډول باندې دغه پیښه رامخې ته شوې ده او چارواکو یې څومره تایید کړی دی وایه چا یې پړه په غاړه اخیستې ده او که څنګه. د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه دی که تاسو لږ تفصیل راته راکړئ چې دا پیښه په کوم ځای کې اصلا وشوه او څه وخت شوې ده او څنګه نوعیت یې څه و د دې پیښې؟
ډېره مننه پامیر. لږ شېبه وړاندې د پولیسو او دغه رنګې د ځایي خلکو سره چې مونږ اړیکې نیولې دي د بنو ښار نه خوشا 25 کیلومتره سویلي اړخ ته نیم قبایلي سیمه جاني خېلو کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نشتل ګوند چې کوم غړی د عدنان وزیر دغه یو سیاسي غونډه ته روان و چې په دغه په قافله باندې په لار کې پامی بریج شوی دی. د پولیسو او د غذایی خلکو په وینا په دغه بریج کې دوه د سیمې مشران د بکاخېلو جنې خېلو چې دوه لوړکوړي مشران دي هغه په دغه پامی بریج کې ژوند د لاسه ورکړی دی چې د عدنان وزیر سره په قافله کې دوی شامل وو او د عدنان وزیر په شمول په دغه پامی بریج کې اوه نور کسان هم ژوبل شوي دي چې د درملنې لپاره د بنو لوی روغتون ته راوړل شوي دي. پولیس وایي چې عدنان وزیر سره د خپل همکارانو دغه نیمه قبایلي سیمه ته یو سیاسي غونډې ته روان دلته پروګرام شوی وو ډېر نږدې وو یو کیلومتر فاصله پاتې شوی وه دغلته چې دی نور رسېدلی وو دغلته د سړک غاړې سره خښکړې شوې په بامي برید په دوی باندې شوې دي چې دغه پېښه
رامنځته
په دې کې وژل شوي دي.
یوه پوښتنه خدا ده چې یوه پوښتنه تاسو زما خبره واورئ. یوه پوښتنه خدا ده چې د عدنان وزیر په اړه راته دا معلومات راکړي چې دی چې روغتون ته رسول شوی نو د روغتون چارواکي تاسو ته څه وایي چې د ده حالت څنګه دی روغتیایي وضعیت څنګه ده؟
بالکل عدنان وزیر روغتون ته راوړلی شوی هم دی او نور چې کوم ژوبل شوي کسان دي هغه هم ټول راوړلی شوي دي. ډاکټران وایي چې عدنان وزیر په خپله چې کوم دی هغه روغتیایي وضع چې کوم دی هغه ډېره د اندېښنې وړ نه ده او هغه دومره نه دی ژوبل شوی چې په هغې کې ډېره اندېښنه وي او د هغه درملنه روانه ده.
او د دې نورو ژوبلو
د دې پېښې په اړه تر اوسه پورې
د دې نورو ژوبلو څه وضعیت دی؟ د دې په اړه روغتیایي چارواکي څه وایي چې څنګه دي د دوی وضع څنګه ده؟ خدا
ټولو په اړه چې کوم ډاکټران دي هغه وایي چې د دوی ترملنه روانه ده او د دوی د چې کوم روغتیایي وضع د هغه ډیره د اندېښنې وړ نه ده.
صحیح دی.
په ځایي په مقام باندې چې کوم دوه کسان دي مشران هغه د ژورو زخمونو د تاب د نه لرلو له وجې دواړو کسم دی ساه ورکړې ده او دواړه روغتون ته راوړلی شوي ول چې هغه د سیمې دوال وړپوړي مشران دي.
زه
هم وایم چې په دا پیښه کې چیف او بکاخیل چې د بکاخیلو د نیم قبایلي سیمې چیف دی ملک کان باندې مشهور دی لوړکوټ مشهور دی دا هم په دغه پیښه کې ژوبل شوی دی او روغتون ته راوړل شوی دی.
صحیح دی. او که دا راته ووایي چې
وزیر ته حلقه دی کې
خا وای تاسو ووایي
عدنان وزیر چې کوم دی د حلقه پی کې دوا او یانا په 2008 کال ټاکنو کې آزاد امیدوار په توګه مخې ته راغلی و چې وروسته دوی د عوامي نشتلګون سره تړون وکړو او د عوامي نشتلګون د ضلعبنو نه ضلعي ترقیاتي مشورتي کمیټې چیرمین هم و. دا به هم ووایم چې دا ځل روانو ټول ټاکنو دپاره هم عدنان وزیر د حلقه پی کې دوا او یانا د آزاد امیدوار په توګه به په ټول ټاکنو کې برخه اخلي. که څه هم د دو تړون په 13 اسمبلی کې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا عوامي نشتلګون سره و خو دا ځل هم د بیا فیصله کړې وه چې دی به د حلقه پی کې دوا او یانا آزاد امیدوار په توګه باندې په دغه ټول ټاکنو کې برخه اخلي.
ښه. او که دغه دوه قبایلي مشران چې په دغه پیښه کې وژل شوي دي دغو راته لنډ ځواب راته راکړي، د دغو نومونه څه دي او آیا د دغې پیښې مسؤلیت یا پړه چا په غاړه اخیستې که نه؟
تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دغې مسؤلیت یا د دې پیښې پړه په غاړه نه دی اخیستې. او دغه چې کوم دوه مشران دي، یو نامه دی ملک مقبول چې ملک مقبول خان باندې دغه مشور دی، او دویم ملک دی چې هغه د بکاخیل یعنی د نیم قبایلي سیمه بکاخیل مشر دی ملک ممتاز. دغه راپورونه وایي چې دغه دواړو په مقابل باندې ژوند د لاسه ورکړی دی.
یو جهان مننه، خوشاله اوسې. یو جهان مننه. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر را سره د ټلیفون په کرخو معلومات راته راکړل او دوه ویل چې په دغه پیښه کې عدنان وزیر ژوبل شوی چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی په خوانی غړی وو، دوه ملکان پکې وژل شوی دي او د عدنان وزیر په شمول و کسان پکې ژوبل شوی دي چې پکې د بکخیل قبیله مشر ملک هم شامل دی.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3 بجې،
یادونه
په پوکم 15 بجې.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. د پاکستان د دینی عالمانو شورا مشر او د دې هیواد یو شمېر نورو مذهبي مشرانو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا مداخله هلته د جګړې د دوام سبب دی. د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په باس کې پاکستانی عالمانو په خپل هیواد کې جګړه ناروا وبلله. دا باس مشال رادیو او ازادۍ رادیو ته ترتیب کړی و چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شو. د افغانستان دینی عالمانو او د سولې عالي شورا غړو بیا خپلو پاکستانی سیالانو ته بلنه ورکړې ده چې په افغانستان کې د جګړې د مشروعیت په اړه له دوی سره مخامخ باس او مناظره وکړي. د دې باس مهمه برخه په اړه د رضوان مراد رپورټ اورو.
د پاکستان د دنیا عالمانو د شورا رئیس وایي تر هغو بل افغان عالمانو سره د سولې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان ولسمشر او د بهرنیو چارو وزارت ورڅخه بخښنه نوي غوښتي. مولانا طاهر اشرفي تیره ورځ د ازادي راډیو او مشال راډیو په یو ګډه مناظره کې چې د افغانستان او خیبر پختونخوا دنی عالمانو هم پکې ګډون کړی و، ځانوژونکي حملې حرامې وبللې. په دې بحث کې د مولانا اشرفي ترڅنګ د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مرستیال مولانا ګل نصیب خان، د حقانیت دارالعلوم منتظم او د مولانا سمیع الحق د جمعیت العلماء د خیبر پختونخوا ایالتي مشر مولانا یوسف شاه او د افغانستان لوري د سولې د علي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد، د افغانستان د علماو د شورا غړی مولوي عنایت الله بلیغ او د طالبانو د رژیم یو پخوانی چارواکي مولوي مفتي حق نواس ګډون کړی و. علامه اشرفی په عین حال کې ویل چې افغان عالمانو سره به تر هغې خبرې ونه کړي چې د افغانستان حکومت ورڅخه بخښنه ونه غواړي، ځکه د ده په وینا د افغانستان حکومت د ځانوژونکو حملو په اړه د ده څرګندونې تحریف کړې دي.
پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ یہ ہمارا آج موقف نہیں ہے کہ کسی بھی بے گناہ انسان کا قتل
دو ویلا چھ دد موقف یا دریز لاول ورز ہمدا دے چھ بے گناہ انسان چھ ہر زے وجل کی گی دا ناجائز خبر دا دا شری خبر نہ دا او دا مفتی حق نواز صاحب د خبرو پ تواسط سر دو ویلا چھ د پ 2002 کی زانمرگ بریدون حرام گرزولی ول دا یوی فتوی لاری اصلن د پاکستان علماء کونسل او د ٹولو فرق
علما حل تناستول او دوی دا فیصله کړی و چې خودکش یا ځانمرګي بریدونه چي دي دا حرام دي. تلو ټلویزیون باندې د تور پورې کړ د خبرې پکې هیڅ د ځانمرګي برید ذکر هم نو او غي بیان کړی.
د افغانستان حکومت بیا علامه اشرفي په دې غندلې او چې ځانوجون کې حمله په افغانستان کې روا بللې وي خو نو موړی وایي چې د هیڅ کله هم ځانوجون کې حمله نه دي تایید کړي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هغوی یو مقام مولوی مفتي حق نواز وویل یو شمیر پاکستانی دیني عالمان د دې هیواد پوز او استخباراتو ته کار کوي او ځینې نورې بیا په پاکستان کې د ډیموکراسۍ ملاتړ کوي.
مفتی صاحب پاکستان یا گپ بسیار مهمی را گفت. ای امید دارم که خدا کنه که برمی گپش تا باخیره.
مفتی حق نواز صاحب د مولانا طاهر اشرفی خبرو اړو ویل چې د هیلمن د چ تر اخره پورې مولانا طاهر اشرفی په دې دریز باندې ولاړ پاتې شي چې د هر مسلمان او د هر انسان وژنه ظلم دی او پر همدې خبرې ټینګ پاتې شي. دویمه خبره دا وکړه چې په پاکستان کې دوه ډوله علما دي. یو هغه دي چې د ISI لخوا روزل شوی دي او میدان ته راځي شوی دي او بیا نړۍ ته داسې خودل شوی دي چې په پاکستان کې ډیره زیاته مذهبي سختدریزي ده. نو د دې لقبله بیا پاکستان ISI په دې ذریعہ باندې پیسې ترلاسه کوي لنړۍ. دویم ډول علما داسې دي په پاکستان کې چې هغه سیاست تر اغلی دي په انتخاباتو باور لري او په ډیموکراسي باندې هم.
د غراز افغانستان د سولې د عالی شورا او د عالمانو شورا غړیو د علامه اشرفي څرګندونې رد کړ. وی ویل چې اشرفي په هر ځل خپل خبرو کې خپل دریځ بدل کړي او هر وار خپل مخکنی او څرګندونو په شاشه شوهده. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مرستیال مولانا ګل نصیب خان د پاکستان د دینی عالمانو له شورا سره د افغانستان د سولې په اړه پر تماس انتقاد درلود. د ویل د پاکستان د دینی عالمانو شورا یو سرکاري شورا ده چې ولس او طالبانو کې نفوذ نه لري. د مولانا نصیب وینا افغانستان ته پکار ده چې له هغو دینی عالمانو سره خبرې وکړي چې په ولس کې نفوذ لري او طالبان خبرو ته غوږ نیسي. په دې بحث کې د پاکستان له لوري درې واړو ګډونوالو په خپل هیواد کې جګړه ناروا وبلله خو د افغانستان د جګړې په اړه ټینګار وکړ چې امریکا د دې جګړې عامل ده او تر څو چې بهرني پوځیان له افغانستان وتلي نه وي دا جګړه به دوام ولري. په لندن کې د افغانستان پاکستان او برتانیې د مشرانو په غونډه کې پریکړه شوه چې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان دي په افغانستان کې د سولې او ثبات پر لارو چارو د خبرو لپاره کانفرنس جوړ کړي خو پر اجنډا د اختلاف له امله دا کانفرنس لغوه شو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال راډیو ته وګورئ. ستاسو امریکایي ځانګړي ځواکونه د افغانستان له میدان وردګ ولایتونو ولایت ته وتلي دي. دا کار امریکایانو تر هغه وروسته کړی چې افغان ولسمشر حامد کرزي ور باندې ټینګار وکړ چې نرخ خلاصوالې دی وزي. همدارس په دې وروسته کې د باګرام چارې زندان هم افغانانو ته امریکایانو سپارلې دي چې دا هم د ولسمشر کرزي له اساسي غوښتنو یو و. پښتنه دا ده چې آیا د امریکا د نرم دریز به د افغانستان د سولې بهیر لپاره ګټور وي او که څنګه؟ د پښتني زموږ همکار رضوان مراد په کابل کې د سیاسي چارو له شنون کې وحید مجده سر څېړلې دي.
ګوره اصلا هغه غوښتنې چې حامد کرزي درلوده هغه غوښتنې تر اوسه پورې ترسره شوې نه دي. حامد کرزي مثلا د بګرام د زندان په باره کښې ویلي وو چې باید د دې زندان ټول اختیارات مونږ ته وسپارل شي. اوس د قرارداد په بنیاد باندې چې پخپله حامد کرزي هغه امضا کړي دي خو په متن یې دومره زیات معلوم نه کېږي چې خبر نه وو. دوی مجبور دي چې هغه بندیان چې د ده ورته بېګناه کسان وایي هغه کسان باید په زندان کښې وساتل شي ځکه چې د قرارداد مطابق هغه غیر قضایي بندیان باید بې له محاکمې څخه په دې زندان وساتل شي. بله خبره د میدان وردګ و دوی ویلي وو چې د میدان وردګ او د لوګر څخه باید سپیشل فورس قوتونه ووځي خو یوازې د نرخ ولسوالۍ څخه دیو ډېر واړه ځای څخه دا قوتونه ایستل شوي دي خو په نور ځایونو کښې شته دی. البته دا د امریکایانو په خبره دا د هغه پلان یو جز دی چې باید ټول مسؤلیتونه بالاخره افغان قوتونو ته وسپارل شي نو امنیتي مسؤلیتونه او امریکایان د دې ولایت څخه ووځي.
طالبانو همیشه ټینګار کړی دی چې د ولسمشر کرزي حکومت دا یو لاسپوڅی حکومت دی او دوی که خبرې کوي نو هغه به له امریکایانو سره د سولې خبرې کوي او د مسئلې د حل لپاره به له هغوی سره غږیږي. اوس چې امریکایان د ولسمشر کرزي یا د هغه د حکومت غوښتنې مني، آیا د طالبانو سره د سولې په پروسه کې به د ولسمشر کرزي د حکومت دریز پیاوړی نه شي؟
ګوره اصلا د طالبانو موقف د امریکایانو سره د مذاکرې په باره کښې داسې دي چې دوی وایي د افغانستان قضیه دوه اړخونه لري، یو داخلي اړخ دی او بل خارجي. تر هغه وخته پورې چې خارجي اړخ د دې مسلې حل شوي نه وي دوی هېڅکله هم په داخلي اړخ باندې کار نه کوي او افغان حکومت سره خبرې نه کوي. خارجي اړخ دا دی چې باید په افغانستان کې د اشغال پای ته ورسیږي او امریکایان اعلان وکړي چې مثلا په 2014 کال کې په بشپړه توګه له افغانستان سره ځي، افغان حکومت سره کوم قرارداد نه امضا کوي او دلته د هغوی قوتونه نه پاتې، یعنی بالکل دوی د افغانستان څخه د وطن نیت لري. که دا اعلان وشي بیا له هغه نه وروسته کیدای شي چې د رسمي اعلان نه وروسته په داخلي برخه کې په داخلي اړخ کې او کورنۍ اړخ کې کار وشي او مختلف جهتونو سره خبرې وشي د افغانستان راتلونکي په باره کې او د مشترک حکومت په باره کې. دا د طالبانو خبره ده چې د راتلونکي په باره کې دوی دغسې یو نظر لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د بیا غینا پس په ډیسټریټ کې
منګل تپتی کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ. د مشال مرکه خبرونه هم لرو. په راتلونکو غړې کې د باختر ستوري خبرونه هم شته. د قبایلی سیمو مومند او شاوخوا یو نیم سل فلنګ کوچونو ډریوران وایي چې په باجوړ کې له دوی زیاتې مالیه یا ټکسونه اخیستل کیږي. دوی وایي د دې له کبله وست احتجاج په توګه باجوړ ته گاډي بند کړی دي. دوی غواړي دا مسأله د هوا رکړل شي. د مشال رادیو خبريال له یو شمېر ډریورانو سره خبرې کړې دي او دا راپورټي جوړ کړی دي.
د مومند ایجنسی د سورلی او د گاډو د تنظیم محمد ترانسپورت یونین غړی وای لګو زیات یو نیم سل گاډی د باجوړ نه د محمد ایجنسی په لار پیښور تزي ولې دغه گاډو والا څخه په باجوړ ایجنسی کې زیات ټیکسونه اخستل کیږي. دوی وای د اسکری اپریشن نوړان د ټیکسونه کمو ولې اوس د اډو مالکانو زیات کړي چې هغه ته مالی ستونزه جوړه کړي ده. د دې گاډو د ډرایورانو د اتحادیه مشر سرتاج خان وای
سرکاري ټیکس دا پلان کوچ د پاره 150 روپۍ مقرر شوی خو چې پانا کې پښتن غاډه راغله پانا کې لیکي زمنګ لګاړو نه 200 روپۍ خپل سړي خبر فاتح کې او خپل مونشي کې نولې ده د جنا ټرمینل والا 300 روپۍ دی هلتا وا زور بندر باندې یو بل کس ناشته د 300 او 200 نوالا د 600 روپو پورې دی هغه اخلي د ګاډینا یو یې جنسي کې 200 روپۍ اخلي.
زاهد جان نومي یو ډرایور وای هغه پر دې ګاډي چلوي ولې د اډو د مالکانو لړخه د ټیکسونو د زیاتوالي لواجه هغوی پیسې کمې ګټي او زیاتره وختونه د خپل گاډو د مالکانو سره هم جګړه کوي.
بس موږ چې لاړ شو دغه دوه شپې مو کو درې مو کو څلور مو کو ترېندر ځانته راځي 800 روپۍ او خرو او روډ خراب دی ټیرون هم خدغه نشته دی کرایان چې وچاته شي دی خو څلور سم موږ د جګړې او د څه چل دی سپډې وران هټول څه خپل گاډي پر کینه دی ټول په مزدور کار خلې دې تاسو نه کانم جګړې کوي تا درې ورځې کې تیر او کړه څلور ورځې کې وکړه ما څه حقیقت پته نشته کنه چې دا سال دی.
شیرزاد ګل د اتحادیه جنرال سیکرټری دی هغه وویل لږ زیات یو نیم سل گاډي دي
چیرې مونږه تنخوا 500 ورځو کې مونږه تا او 800 روپۍ پاتې شي نو په 800 چې قربان شو شو کې چې تر ولا کور ته وړي کنه نو بیا په کې سم نه دی. اپریشن نه دی خو دا قصې مونږ ته جوړې شوې دي. دوی د لاس په ایمان سره ته ویم چې مونږ دې سر ګردانې
جان عالم خان یو بل ډرایور دی او هغه د حکومت نه وغوښتل
کنه چې لږه په مامون نه کیږي یا په بشد او په چارمنګ په دنګي کې مونږ د حکومت نه دا وایي چې موږ له یو ډېر کی دا نور څه دا بند شنو چې یو کال یو باندې چې موږ څنګه روټین غواړو په خوانه روټین موږ حکومت نه غواړو انشاء الله.
د دوی په محمد جنسي کې د پولیټیکل انتظامیا سره خبرې شوې هم دي نو د حکومت له خوا دوی ته سوال شوې دي. سرتاج خان وای
موږ له پرون ای پی ایس جمشید صاحب دای تین نه هلی را کړی دا چې تاسو روټ باندې بندوي د تیر په ورځ باندې مزه تاسو یا تحصیلدار دې ګم یا تاسو څوک دې ګم ځاګه پوټی کړئ خبره کوم تاسو باور شي الته سکی نه
د دې ورانو پوینا چې هغه د احتجاج په توګه خپل ګاډي کورونو کې ودرولي او یا یې د باجوړ نه علاوه په نورو سیمو کې چلوي او دا به تر هغه جاری وي چې زیات ټیکسونه نه وي ختم شوي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري د باختر ستوري خبرونه پر اتلون کې غړې کې تاسو اوریدای شئ.
په دې ګړې کې د اپریل د فول ورځې په اړه باندې رپورت لرو. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د یوې پریکړې په اړه هم یو خبری رپورت دی. همداراز په خیبر پختونخوا کې د امنیت جاج اخیستل شوی په یو رپورت کې، او د دې ترڅنګ په دې اړه یو رپورت لرو چې په ننګرهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې قضیې ورسره رجسټر شوې دي. تاسې دغه رپورټونه که په دې خپرونه کې وانوریدای شئ، نو په راتلونکي خپرونه کې هم ښایي شریک کو، او په مشال رادیو ډاټ کام یا مشال رادیو ټکی کام باندې هم موندلی شئ. دولس نیمې بجې شوې په پېښور کې، دولس په کابل کې. ورزو اسرار العالم مومن ته د دې مهال خبري لنډیز لپاره.
سمه دا چې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه سلا مشورې او دوه اړخیزه مسلې د افغان ولسمشر او د قطر د امیر ترمنځ د نننیو خبرو اترو د ایجنډې په سر کې وي. افغان ولسمشر په داسې حال کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په باب دغه هیواد له مشرانو سره خبرې کوي چې طالبان وایي دا موضوع له افغان حکومت سره کوم ارتباط نه لري، او دا یوازې د طالبانو او د قطر د حکومت ترمنځ مسله ده. د بنو په نیمه قبایلی سیمه جانی خیلو کې د پښتونخوا صوبایي اسمبلی پر پخوانی غړي بمی حمله شوې ده چې پکې نوموړی جوبل شوې. د سیمې پولیس وایي پېښه نن هغه وخت شوې ده چې د وامي نشلګون غړي عدنان وزیر یوې جلسې ته روان وو. په پېښه کې دوه قبایلي مشران وژل شوي او شپږ جوبل دي. د پښتونخوا په هنګو کې 15 ورځې مخکې د تختول شوو درې کسانو مړی موندل شوي دي. پولیسو نن مشال لیدو ته ویل دا کسان په ډزو ویشتل شوي دي، او مړی یې د درسمندو تورې وړې لسمې سره نږدې په یو ځنګل کې ترلاسه شوي دي. د پاکستان د دیني عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي وایي تر هغو به له افغان عالمانو سره د سولې په کانفرنس کې برخه وانخلي تر څو چې ترې افغان ولسمشر معافي نه وي غوښتي. د مشال ریډیو او ازادۍ ریډیو په ځانګړي بحث کې طاهر اشرفي دا خبره وکړه چې افغانستان یو ټي وي چینل د ځلمګي بریدونو په اړه د خبرې په ناسم ډول وړاندې کړې وي چې بیا پرې افغان ولسمشر او نورو چارواکو غبرګون ښودلی. ځانګړو امریکایي ځواکونو پرون د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې خپل اډه افغان ځواکونو ته وسپارله، او امریکا پرون د خالی پورس ویلي وو د دوه کوریا ګانو ترمنځ د جنگي حالت په اړه د شمالي کوریا څرګندونی جدي اخلي.
خبری لنډیز مو له مشال راډیو اوریدل چې اسرار عالم مومند موږ ټولو ته راوراوه. او اوس هم وخت شوی دی د پاکستان د ورځپاڼو اداریو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان ځینې ورځپاڼې او د هغوی ادارې لیدلې دي، او په پښتو یې درته مهمې برخې ژباړلې دي. دغه ادارې زیاتره د پاکستان دننه د امنیتي وضع او انتخاباتو انعقاد له موضوع سره تړلې دي. راځئ چې ورته وګورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د ترهګرې په تازه پیښو او راتلونکو ټولټاکنو د پاره په امنیتي انتظاماتو لیکلي دي. د کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ پیښور، نوخار او چلاس کې د ترهګرې پیښو کې 15 تنه مړه او 20 جوبل شو، او د فکر وړ خبره دا ده چې اوس د ترهګرې پیښو کې پولیس او اف سي په نخه کیږي. ادارې وایي چې دغه رنگ پیښه کې پیښور کې د اف سي کمانډانټ په نخه کړی شو چې په نتیجه کې د دوو زنانو په ګډون 12 تنه مړه او 20 تنه جوبل شو. دغه رنگ چلاس کې د ډزو په پیښه کې ډي اس پی او یو سپی وجل شو. نوخار کې په جمعات د ننه یو مولا مړ کړی شو، او دغه رنگ شانګله کې د ډزو په پیښو کې د ډي اس پی په ګډون 3 تنه جوبل شو. اداري اخره کې وایي چې په داسې پیښو د صدر، وزیر اعظم او نورو چارواکو لخوا بیانونه خو ډیر راځي، خو حقیقت کې داسې هیڅ اقدامات نه ښکاري چې ورسره د عام ولستمه پیدا شي چې اوس به ترهګري ختم شي او دوی به د سکون سا واخلي. داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې ټولې متعلقه ادارې دې په دې خبره سوچو کې چې ترهګري او ناپیژندلې دښمن مخه څنګه ونیول شي، او دا هم که پسنه سره جوړ طالبانو ته دا خبره ورسول شي چې دوی هم د تشدد نه لاس واخلي. دا رنگ ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې کوم ځای کې ورانکاری او مجرمان آزاد ګرځي او قانون نافذونکي ادارې په دوی لاس نه چوي، نو هلته د حالاتو خرابېدل څه عجیب خبره نه ده، او بیا په داسې حالاتو کې هر نه اړامتن او ډله خپل خپل کاروباسي. ادارې وایي چې په دې کې زیاته ناکامي د قانون نافذونکو ادارو او استخباراتي نظام ده چې دوی د ترهګرو پټن ځایونه تر اوسه ختم نه کړل، او بل طرف ته ترهګر خپل مقصد ته رسیدو کې بریالي شي. اداریه زیاتوي چې زموږ د پولیس او پوست په ګډون نورې قانون نافذونکې ادارې خپل یو ځلانده تاریخ لري او دوی د ترهګرو او ورانکارو په ضد ډېر په زړه پورې اقدامات کړي دي او د دوی قربانۍ هم د چا نه پټې نه دي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې نن یو وار بیا هغه جوش او جذبه را پیدا کړي او د ولس د فکر او سوچ نه دا خبره وباسي چې قانون نافذونکې ادارې د ورانکارو په مخ کې بې وسه دي، بلکې داسې اقدامات وکړي چې ورسره د ملک نه ترهګري او ناآرامي ختم شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې پېښور او مردان کې د ځان بوجونکو بریدونو وروستو هیڅ شک نه دی پاتې چې راتلونکي عامو ټول ټاکنو او انتخابي مهم کې د ټولو نه لویه خطره د امن او امان خراب صورتحال دی. ادارې لیکي چې ټولو صوبو او خصوصا خیبر پختونخوا انتظامیې له پکار دي چې د اوس نه داسې ګامونه پورته کړي، ځکه چې تر اوسه د انتظامیې لخوا سیکیورټي پلان نه دی جوړ کړی شوی او ولس د یرې طرحې ښکار دي. ادارې لیکي چې ټول سیاسي ګوندونه ټول ټاکنې غواړي، خو د سیکیورټۍ صورتحال ورځ په ورځ خرابې اړخته روان دی. نو ضرورت د دې خبرې دی چې انتخابي مهم محفوظ جوړولو لپاره په ملکي کچ سیکیورټي پلان جوړ کړی شي چې دا شان د انتخاباتو ځنډولو خواهش لرونکي دا ناوړه هڅه ناکامه کړي شي او ټول ټاکنې په ښه شان ترسره شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې فرایډي ټایمز مجله لیکي په دې وروستیو کې طالبانو خلکو ته خبرداري ورکړی چې د چپلاسي سیاسي ګوندونو په جلسو کې ګډون ونه کړي، نو کېدای شي چې د طالبانو د ګواښونه مذهبي سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. بلخوا د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د پروان یا باګرام زندان په رسمي توګه افغانانو ته سپارل شوی دی، خو د دې زندان پوځي عدالت اوس هم له امریکایي سلاکارانو او څارنوالانو ډک دی. د دواړو مقالو مهمه برخه له اسرار العالم مومند اورو.
د پاکستان فرایډي ټایمز مجله لیکي په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د ګواښونو اورستو یو شمېر سیاستوالان له آزاد خیال سیاسي ګوندونو مذهبي سیاسي ګوندونو ته روان دي. په دې وروستیو کې طالبانو خلکو ته خبرداري ورکړې وو چې د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنټ په جلسو کې ګډون ونه کړي. کارپوهان په دې نظر دي چې کېدای شي د طالبانو دا دړکې مذهبي سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي، خو د عوامي نېشنل ګوند ځینې مشران له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې د دوی ځینې غړي ځکه نورو سیاسي ګوندونو ته روان دي چې دوی ورله په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره ټکټونه نه دي ورکړي. عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ په خپل 15 کاله حکومت کې د طالبانو مخالفت کړی. طالبانو او نورو وسلوالو ډلو یو شمېر د سیاسي ګوندونو مشران او کارکوونکي وژلي دي چې د سیاسي چارو شننکو په وینا پر روانو انتخاباتو یې منفي اثر کېدای شي. په مقاله کې راغلی دی په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په کال 2012 کې په سیاسي مشرانو لږ تر لږه 9 ترګر بدونه ریپورت شوي دي چې پکې 28 کسان وژل شوي. له سوات سره تعلق لرونکی یو خبریال سردار یوسفزی وایي په خیبر پختونخوا کې د امنیت روان خراب حالات ښایي کېدای شي په انتخاباتو کې تشدد رامخته شي. همداراز د خیبر پختونخوا یو شمېر سیمې حساسه ګرځول شوي دي. کارپوهان په دې نظر دي چې د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ مشران د امنیتي اندېښنو له کبله خپل سیاسي کمپاینونه نشي چلولی او له خپل اولس سره یې رابطې شلیدلی دي، خو د برعکس خلاصي ګوندونه چې د طالبانو په اړه نرمه رویه لري په اسانه خپل کمپاینونه چلوي. بلخوا د ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دي که څه هم په افغانستان کې پروان زندان په رسمي ډول افغانستان ته سپارل شوی، خو د دې زندان پوځي عدالت اوس هم له امریکایي سلاکارانو او څارنوالانو ډک دی. همداراز کله چې په دې اونۍ کې یو مشکوک طالب قومندان په یاد عدالت کې وړاندې کړل شو، نو ټول ثبوتونه له امریکایي ځواکونو اخیستل شوي وو. تر دې پورې چې د دې عدالت ستر ججان او څارنوالان وایي چې دوی اوس هم په بهرانیانو تکیه کوي. همداراز یو جج وایي چې دوی له خپلو اتحادیانو بغیر څه نشي کولی تر دې پورې چې افغان سرتیری نشي کولی چې قیدیان د مقدمو لپاره ور وړي. د امریکا په قید کې څه باندې 3000 قیدیان دي چې پر ځنو پکې له کلونو راهیسې مقدمه نه ده چلول شوې. په دې کې له وړاندې ځینې قیدیان افغان حکومت ته سپارل شوي دي. د حامد کرزي حکومت دا خبره رد کړې چې ګینې هغه بندیان به نه خوشې کوي چې پرې د امریکا اندېښنې دي که دا قیدیان خوشې کړل شي نو کېدای شي چې بیا میدان جنگ ته ولاړ شي. د مقالې په اخره کې راغلی دي تر څو چې امریکایي پوځیان په هدفي عملیاتو کې برخه اخلي تر هغې به د نیول شوو کسانو په اړه ثبوتونه د امریکایي پوځیانو لخوا ورځي. همداراز دا د افغان ججانو پورې اړه لري چې دوی څنګه او تر کوم وخته پورې خپل قوانین جوړوي چې دا رنګ د عدلي نظام په رسمي توګه افغاني شي او په عدالت کې د غربي چارواکو ضرورت پاتې نشي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیز خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په ننګرهار ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي وایي سکهال د تیر هغه پرتله له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دوی په خبره د دې لامل دا دی چې په ولس کې د عامه پوهاوي سطح لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د ښځو د څانګې مشره صابرینه حمیدی وایي چې د شرقي زون په کچه د پروسه کال په نسبت سکل کمیسون د ښځو د قتل پیښې زیاتې ثبت کړې دي.
پروسه کال یو سل پنځه اویا قضیې زمونږ اخر د کال پورې، خو سکل د پنځلسم د اوته پورې زمونږ دوه سوه پنځه قضیې او څلوېښت هغه قضایا دي چې مونږ یا د نظارت په ترڅ کې او یا د اطلاع په اساس باندې ثبت کړې دي. په دې قضایاو کې لوړ ارقام وهل ډبول دي چې هغه د تاوتریخوالي په هر نوعیت کې شامل دي، خو مونږ ته د انګیرنې او تشویش خبره د بشري حقونو فعالینو ته او د ښځو د حقونو فعالینو ته دا ده چې د نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې سکل د ښځو د قتل واقعیت زیات و. د زون په سطحه باندې مونږ اته دېرش قضیې د قتل ثبت کړي دي چې اکثرا پکې مجهولویت اقتصادي او ناموسي وژنې دي.
دا چې د پرو سکل په نسبت سکل د ښځو په وړاندې د زور زیاتي کچه ولې لوړه شوې، دا پوښتنه صابرینه حمیدی دا رنګه ځوابوي.
خلکو پوهاوی پیدا کړی دی، لرو پرتو سیمو ته د پوهاوی پروګرامونه غځېدلي دي. هغه ادارې چې د ښځو د حقونو د یادې لپاره کار کوي هغه زیاتې شوي دي، لکه مثلا په دیارلس سوه یو نوي کال کې د سارنوالي په چوکاټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع سارنوالي جوړېدل، یا د پولیسو په چوکاټ کې د دغه ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د عملیاتونو جوړېدل چې دی په ولسوالیو کې فعالیت، او همدغه وجه ده چې ښځو عدالت ته لاسرسی پیدا کړی او تر یو اندازې پورې زمونږ خویندې مطمئنې شوي دي چې مونږ عدالتي ارګانونو ته مراجعه وکړو زمونږ د حقوق به تامین کیږي.
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د افغانستان د ختیځ په کچه په لومړۍ درجه کې ننګرهار، دویمه درجه کې لغمان، دریمه کونړ او څلورمه درجه کې د نورستان ولایت دی چې له ښځو سره پکې د زور زیاتي څخه کار اخیستل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان په خوست ولایت کې د قاضیانو لپاره د استوګنو جوړولو پروژې یا پروجیکټ کار پیل شوی دی. دا کورونه د امریکایي حکومت په مرسته جوړیږي. پر دې پروژې به څه د پاسه شل میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د چارواکو په خبره له دې سره به د قاضیانو لپاره د کار کولو ښه ماحول برابر شي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست محاکم چې پخوا د اداري ودانیو د کمبود او قاضیان د استوګنو لپاره د کورونو د نشتوالي له ستونزو سره مخامخ ول، د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د قانون د واکمنۍ د ملاتړ ادارې د خوست له محاکمو سره په دې برخه کې مرسته وکړه او د یادې ادارې لخوا د محاکمو د اداري ودانیو او د قاضیانو لپاره د کورونو د جوړولو چارې عملا پیل شوې. خوست والی عبدالجبار نعیمی د نوموړو پروژو د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې په یادو پروژو څه د پاسه شل میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې په دې سره به قاضیانو ته د استوګنې کورونه جوړ شي.
په دې باندې به شل میلیونه دوه سوه نه اویا زره او دوه سوه یو نوي افغانۍ لګښت راځي. دا د امریکا د فوځ د قانون د حاکمیت د ملاتړ په برخه کې دغه ادارې مرسته ده چې د دې ولایت د محاکمو سره کوي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی وړاندې وویل چې د ښاري محکمې د ودانۍ کار هم بشپړ شوی چې په دې سره به د ښاري محاکمو په کارونو او اداري چارو کې خوالی رامنځته شي. د خوست د استناف محکمې رئیس د یادې ودانیزې پروژې د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې په دې ودانیو او رهایشي کورونو سره به د خوست د قاضیانو ډېری ستونزې هوارې شي او دوی لپاره به د کار کولو یو ښه چاپیریال برابر شي.
په دې باندې زموږ د قاضیانو مکمل ستونزې هوارې شولې او هوارېږي. دې کې به قاضي صاحبان اوسېږي په ښه شان باندې او په دې کې به تعلیم کوي، په دې کې به تعلم کې پدې کې به دوشیلی کې پدې کې به خپل عمر ټول سره رسوي.
د یادونې وړ ده چې د مهال د خوست په اواز څو ولسوالیو کې محاکم فعال دي او د ډېری ولسوالیو محاکم د خوست په مرکز کې خپل چارې سمبالوي. د کار سیمهوال له ستونزو سره مخامخ کړي او په پرلپسې توګه په ولسوالیو کې د محاکمو د فعالولو غوښتنې کړي دي.
پښتو وایې مشال ریډیو وار.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن خپل افسرانو ته ویلي هغه نوماندان چې د خپل نوماندۍ یا نامزدګۍ کاغذونه جمع کوي او د وسلې خودنه کوي نو د دوی کاغذونه دې رد کړل شي. دا امر د انتخاباتي کمیشن اډیشنل سیکرټر افضل خان تیر ورځ پر کړی دی. هلته نن په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د نوماندۍ کاغذونو داخلولو وروستۍ نیټه ده. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن په ملک کې د کاندیدانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو پر مهال د وسلې په نمایش نوټس اخستې دي او ریټرنینګ افسرانو ته هدایت جاری کړې ده چې د داسې امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه دي مسترد کړي. د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې الیکشن کمیشن ته د ملک د مختلفو برخو نه یو شمېر درخواستونه او شکایات ترلاسه شوي وو چې کله امیدواران د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو لپاره د ریټرنینګ افسر دفتر ته راشي نو ورسره یو میر خلک داسې وی چې وسله ورسره وی او نمایشې کوي. نو په دې الیکشن کمیشن 13 ورځ د ملک ټولو ریټرنینګ افسرانو ته هدایت جاری کړل چې داسې امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه دي مسترد کړي. خورشید عالم زیاته کړه
په 23 فروری باندې کوډ اف کنډکټ کمیشن کړو چې څنګه شیډیول اعلان شي نو په هر قسم استه باندې په هر موقع باندې پابند دي. زموږ چې کمیټیشن سیکرټری دی عبدل خان او تمام ریټرنینګ افسران ته ډیسټریټ نه افسران ته لکه هدایت کړي چې څوک استه نمایش کوي یا فایرینګ کوي نو دا خلاف هر ایک شنو آخری اکشن چې د نو کاغذات مسترد کول دي. جلوس باندې داسې پابندي نشته خو که هغه هم وایلیشن کوي لکه څه شور مور ورانې څه کوي که نه نو په هغې باندې هم لکه ریټرنینګ افسر اکشن اخیستی شي.
یاد دې وي چې په ملک کې د امیدوارانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو نن آخري نیټه ده او د دې کاغذونو کره کتنه به سبا یعنی د ګل د ورځې نه تر راتلونکې میاشتې 8 نیټې پورې جاری وي او که د هر امیدوار کاغذونه مسترد کړی شي نو کولی شي چې د اپریل د 8 نیټې نه تر 10 نیټې پورې اپیل وکړي او د دوی په درخواستونو به تر 18 اپریل پورې فیصله اورولی شي. امیدواران به د راتلونکې میاشتې 13 نیټې پورې خپل د نامزدګۍ کاغذونه واپس اخیستی شي او په 19 اپریل یعنی جمعې په ورځ به الیکشن کمیشن د امیدوارانو حتمی فهرست جاری کوي او د مئی میاشتې په 18 نیټه به په ملک کې ټول ټاکنې ترسره کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې د لړمحالي حکومت تر جوړېدو وروسته هم وسلوال فعالیتونه روان دي او په دې وروستیو ورځو کې په پېښور او مردان کې پر کچاریو، ملیشي او پولیسو تر حملو وروسته د امنیتي پوستو شمېر نور هم زیات شوی دی. همدانن تاسو واورېدل چې په بنو کې پېښه وشوه او د بنو په نیمه قبایلي سیمو کې چاودنه وشوه، په هغې کې مرګ ژوبله واوښته خلکو ته. شنونکي وایي چې حکومت باید د پوستو زیاتولو پر ځای هغه ځایونه په نښه کړي چې وسلوال ترې وسلې او چوونکي مواد ترلاسه کوي. ولسی وګړي وایي چې د دغو پوستو له کبله یې ورځنی ژوند اغېزمن شوی دی. له پېښوره غلام غوس تفصیل راکوي.
د روان ټول ټاکنو لپاره د نگران حکومتونو قائمولو وروسته هم د وسلوالو فعالیتونه دوام لري. تیرو دو اونو کې په پېښور، کچرو او د گرین شادیال مخې ته د جمعې په ورځ د اف سي کمانډنټ عبدالمجید مروت په قافله ځانمرګي بریدونه ترسره شو او امنیتي او استخباراتي ادارو په امنیتي چارواکو او سیاسي مشرانو د نورو بریدونو خبرداري هم ورکړې ده. په پېښور کې د دې تازه بریدونو وروسته د سخت امنیتي ګامونو لوجي ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. په دې لړ کې په پېښور کې یو وکیل ارشد محمود مشال ریډیو ته وویل
دین اكون ماده خپل باندې اعظم چې کوم نور ملګرو نه او یا عام خلکو نه اورو صفایدې نشته بلکې عام خلک چې کوم نه یو صرف د اغوی د تنگ لکاوی لا یو قسم لا تکلیف ورکول لپاره زبره وي چې دا جوړ شوی دي کوم چې څوک راوړي یا نور صدا ته راوړي نو هغه دین اكوټیک د شدین هم تیریږي خو چې دا کم نه ناراضي هغه فیل کول پکار دي.
په پېښور او د پښتونخوا په نورو برخو کې په امنیتي وضعیت د مدني ټولنو کارکوونکو هم اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې ډول کې د امن تحریک یو مشر ادریس کمال مشال ریډیو ته وویل بلې خواته سیاسي ګوندونو هم د روان ټول ټاکنو نه وړاندې په خرابې امنیتي وضع یو شمېر اندېښنې څرګندې کړې دي. د ولسی وګړو، مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو د امنیتي اندېښنو په ببله میچکله د دیپایي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شانه پوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګولو لپاره داسې څه ګامونه پورته کول پکار دي. نو هغه مشال ریډیو ته وویل
عملیات کړي او هغې دا د دستي لاکونه دومره لرې وباسلي
مدرانو حکومت نه دی کړی حکومت چې کوم ازور حکومت د دې باندې کاری کی کنسنسس په مختلفو سیاسي پارټو کې نه و چې الیکشن یې نو اوس دې څو یو لارا پاتې ده او دا ده چې کوم دفاعي چې کوم تجویزونه دي اقدامات دي هغه کولی شي.
د یادونې وړ ده چې په پېښور کې د ایپسي کمانډنټ پر قافله د ځانمرګي برید نه وړاندې وسلوالو پر امنیتي چارواکو او سیاسي غونډو د بریدونو دړکه ورکړې وه او په مردان کاټلن کې هم د خیالي پورس په پولیس موبایل ګاډي په ځانمرګي برید کې یو پولیس ای ایس ای وژل شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په امریکا کې میشتو مسلمانانو یو کمپین پیل کړی دی چې مخه د جهاد توری رښتینې معنا نړۍ ته ښودل دي. د سپتمبر د 11مې تر حملو وروسته دا توری د پرمختللو هیوادونو پر وړاندې د جګړې نوم په توګه کاریږي او په ځینو هیوادونو کې خو جهاد ته د مقدسې جګړې نوم هم ورکول کیږي. د دې نوي کمپین په اړه تفصیل انیسا اجمل راکوي.
په امریکا د اسامه بن لادن لخوا د 11 سپتمبر بریدونو چې ورته د جهاد نوم ورکړی و را په دې خوا د دې معنا په ممکنه توګه منفي اغستل کیږي. د وی لسیز راهیسې د جهاد ټکی په پراخه کچه مسلمانان او غیر مسلمان دواړه د مغرب پر ضد د جنگ لپاره کاروي. د امریکا شیکاګو ښار کې د اسلامي امور یوې ادارې یو کمپاین پیل کړی چې مقصد یې د جهاد صحیح معنی نړۍ ته ښودل دي. د دې ادارې یو مشر احمد رهاب وایي دوی به د جهاد سمه معنی بیرته پر ځای کوي. احمد رهاب چې دا کمپاین یې په خپلو پیسو او د نورو په ملاتړ پیل کړی د جهاد هغه معنی تشریح کړي چې لږ خلک ته خبر دي. وایي جهاد د یو ښه ژوند ځای خپل او د نورو ښه ژوند لپاره د هلو ځلو نوم دی. احمد رهاب وایي د جهاد ټکی یې د خپلې نیا نه زده کړې هغه ښځه چې ده په وړوکوالي کې شله او پکټ لیدلې وه.
او ما چې کله د خپل نیا نه دا پوښتنه وکړه چې ته د دې حالاتو څنګه مقابله کوې نو هغې راته په ساده ټکو کې وویل دا زما جهاد دی. دا زما لپاره ډیره غټه خبره ده چې زه هغې سره لوی شویم ځکه چې زما نیا په دې پوی وه چې دا ناروغي د هغې لپاره یو امتحان او چیلنج دی.
رپورٹ د احمد الرحیم چې په ورجینیا کې د اسلامي زده کړو مرستیال پروفیسر دی لخلیلی کې دغه کمپاین د جهادي سلفیانو لپاره دی چې د تشدد لارې د سیاسي ګټو په ترلاسه کولو یقین ساتي.
دا خلک دي چې د اسلام سخت تشریح کوي او دوی په دې زور اچوي چې جهاد یو مقدس جنگ دی. دوی په تشدد او جنگ په شان کارونو باندې زور راوړي چې نن سبا روان دي او دوی د دې لپاره هڅه کوي چې دا د جهاد صحیح معنی ده.
ریپورت زیاتوي په شیکاګو، سان فرانسیسکو او واشنگتن کې دغه کمپاین اشتهارونه په بسونو او ریلګاړو لګیدلې دي چې په دغو عکسونو کې امریکایي مسلمانان خودل شوي دي.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز لیکي وسلوال طالبان د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر غریزه پوله تګ راتګ کوي او په کار ده چې دواړه هیوادونه د دوی فعالیتونو ته په کتو سره خپل اړیکې خراب نکړي. د ورځپاڼې په وینا وسلوال طالبان د پاکستان او افغانستان ولس لپاره خطرناک دي نو ځکه یې باید د مخنیوي لپاره شریک کار وشي. بشیر غوښت مقالې له مهمو برخو سره.
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي په قبایلي سیمو کې غنې وسلوالې ډلې شتون لري چې امریکایي د کمزوري کولو لپاره ډرون بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا له 2003 کال راهیسې پاکستان کې خواوشا 9000 امنیتي کسان او ولسی وګړي د ترهګرې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان پوځ سره د ځینو وسلوالو په وړاندې ځینې نورې وسلوالې ډلې مرسته کوي. ورځپاڼې لیکلي په دې روسیو کې د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا سپریم کورټ کې د وړاندې شوي رپورټ تر مخه د تحریک طالبان پاکستان د سوات څانګې طالبان افغانستان کې دي او له هغه ځای ورته د افغان حکومت مرسته ترلاسه ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي حقیقت دا ده چې تحریک طالبان پاکستان د دوی په شان هم نظر وډلو لکه لشکرې جنگي سره په همغږۍ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د حملو په کولو سره خلک وژني. ورځپاڼې لیکلي سپریم کورټ ته وړاندې شوی د پاکستان د امنیتي ادارو په رپورټ کې تر ډیره حدا کومه نوې خبره نشته او دا هر چا ته معلومه ده چې د وسلوالو په لاس خلک وژل شوي او وژل کیږي. ورسپانې لیکلي په دې رپورت کې چې په افغانستان کوم الزامونه لګول شوي هغه ځکه وزن نه لري چې په دې اړه نه حکم کرا ثبوتونه شته او نه هم دا لچا پټه ده چې د پاکستان امنیتي ادارې په خپل په سیمه کې لاسپوڅي وسلوالې ډلې استعمالوي او له دې لارې خپل هدفونه لاسته راوړي. په مقاله کې راغلي چې کېدای شي د ملا فضل الله په مشرۍ د سوات طالبانو ته د افغان حکومت نه بلکې د پاکستان د لاسپوڅي ډلې حقانی شبکې سرپرستی حاصلوي، ځکه چې حقانی ډله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې ډېره برخه کنټرولوي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې وسلوال د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله تګ راتګ کوي، نو له دې وجې باید دواړه هیوادونه په دې پوه وي چې د وسلوالو په جال کې پرېنوزي او خپلې اړیکې پې خرابې نه کړي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15360 صافي اوریدل شي.
لو پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان لیکلي په نهمه او لسمه زیږیزی پیړۍ کې مسلمانانو په ډېرو برخو کې پرمختګ کړی او په اړه یې داسې فکر کیږي چې مسلمانانو انساني مدنیت او تهذیب ته ډېر څه ورکړي دي. په لیکنه کې راغلي خو اوس مهال په اسلامي هیوادونو کې د تعلیم وضع ښه نه ده، ځکه چې په دې هیوادونو کې تعلیم د حکومتونو په لومړیتوبونو کې نه دی شامل. د لیکنې نورې برخې لانیسي اجمل اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د زده کړې صلاحیت د انسانانو لپاره یو غټه تحفه ده او هم د دې صلاحیت له وجې انسانانو د خپل سوچ او دریافتونو په ذریعه تهذیب ته ډېر څه ورکړي دي. ورځپاڼه لیکي د زده کړې تجسس او د پوهې ترلاسه کولو نن انسانان د یو با علمه ټولنې اړخ ته مایله کړي دي. اسلام په زده کړې او علم ترلاسه کولو ډېر زور راوړی او په قرآن کې هم علم ترلاسه کول لویه نیکي یا ډېر ښه ګڼل شوي او انسانانو ته وار په وار دا ویل شوي چې په هر څه سوچ او فکر وکړي او د نړۍ د پیژندنې هڅه وکړي. ورځپاڼه لیکي په نهمې او لسمه پیړۍ کې مسلمان ټولنې په ډېرو شبو لکه الهیاتو، فلسفي، ساينس، آرٹ او عمارت سازی کې ډیره ترقی کړې وه او د دغه پرمختګونو په اړه داسې فکر کیږي چې مسلمانانو انساني تهذیب ته ډیر صبر کړی دی. ورځپاڼه لیکي د اسلام په لومړي ورځو کې به مسلمانانو د بیلابیلو نظرونو مطالعه کوله او دغه ټولنه بیا د نورو کلتورونو د زده کړې لپاره آزاده وه. د مثال په توګه هغه وخت به یونانی، فلسفي او ساينس ته زیات پام ورکول کېده. د یونانی عالمانو پوهانو کتابونه په عربی کې ترجمه شوي وو. په موجوده وخت کې پاکستان خپل وګړو ته د تعلیم ورکولو او د پوهې ورکولو په لړ کې له مختلفو چیلنجونو سره مخ دی او د ګاونډي هیوادونو په مقابله کې پاکستان کې د تعلیم شرح کمه ده. د یو رپورت تر مخه په پاکستان کې خوښه 15 میلیونه ماشومان سکولونو ته نسی. ورځپاڼه لیکي هغه ماشومان چې سکولونو ته هم سي هغې ته د خپلو صلاحیتونو کارولو موقع نه ملاویږي او همدا وجه ده چې په پاکستان کې اکثره خلک د ژوند په مختلفو شعبو کې خرابه کارکردګي وښيي. ورځپاڼه لیکي د پوهنتونونو باره کې داسې فکر کیږي چې د دې ځای نه علم ترلاسه کیږي او ټولنې ته خورېږي. خو دا ډېره د افسوس خبره ده چې د نړۍ په لوړو سلو پوهنتونونو کې د اسلامي نړۍ د یوې یونیورسټۍ نوم هم ناراضي. په اسلامي نړۍ کې د حالات څنګه راپورته شو ډان لیکي د دې ناامیدۍ ډېرې وجې کېدای شي. په زیاتره مسلمان هیوادونو چې پکې پاکستان هم شامل دی الته تعلیم د کامیاب حکومتونو په لومړیتوبونو کې نه دی شامل شوی. الته ایس یو ګوند یا حکومت د تعلیم لپاره رښتیا ژمنه نه ده خودلې او په تاریخ کې د تعلیم لپاره ډېرې پالیسۍ جوړې شوي خو چرته هم په سمه توګه نه دي عملي شوي. ورځپاڼه لیکي پوها په مختلفو مرحلو کې تقسیمول، یعنی مذهبي او غیر مذهبي، زمونږ او د بل چا، د هر څه زده کوونکي محدوده کوي او د بېلابېلو نظرونو نه بې خبر ساتي. ډان ورځپاڼه په اخره کې لیکي د حالاتو ته په کتو سره مسلمان ټولنو له د تعلیم او د زده کړې په لړ کې د ورپېښو چیلنجونو لپاره سنجیده سوچ کول پکار دی.
د اپریل لومړۍ نیټه ته اپریل فول یعنی د بیوقوفانو ورځ هم ویل کیږي. د دې لامل دا دی چې په دې ورځ باندې ځینې ملګري له یو بل سره ټوکې کوي، څه واړه واړه دروغ هم ورته وایي او د دې له کبله بیا خلکو سره دا ورځ په خوشحالۍ تیریږي. مګر په پښتونخوا او په ځینې نورو سیمو کې داسې ټوکې او دروغ ویل کیږي چې تاواني هم ثابتېدای شي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ ورکوي.
د ځینو خلکو په وینا چې اپریل فول چې د اپریل په لومړی تاریخ خلک مانځي، په دې ورځ د ټلیفونونو او یا نورو ذرایعو او دغه رنګ مخ په مخ یو تن بل ته د ټوکو په نوم دروغ وایي چې هغه د یو انسان لپاره د تکلیف او درد وړ وګرځي، باید چې له دې رواج یا ورځې مانځلو نه دا خلک ځان وساتي. د مردان سره تعلق لرونکي یو تن محمد خان مشال ریډیو ته په دې باب لا ویل. دغه شان یو بل تن فرمان الله هم مشال ریډیو ته په دې اړه وویل. اسلام آباد کی اوسیدونکو کی یو بلتن شریف اللہ مشال ریڈیو تا او ایل چی پیو مذہب کے ہم داسی نشتا چی بلتن تا دے دٹو کو پنم درد ورسوی دو زیادہ کڑا
اول خود رواغ ویل دیر غلط کار دا ایغان آبادا یو مسلمان تا تکلیف اور کول دا حضور پاک سلام منی کڑی دا حضور اللہ پاک حکم دا چی ایغان آبادا حضور پاک سلام پر نرازی ری اللہ پاک پر نرازی ری اللہ دیر درواغ دیا خلکو اسی مزا جوڑا کڑے دا مر اسلام چه دا حکمانی دی مسلمان لیا سرا
دزینو خلکو پوینا چی د لومړی اپریل پورس ک سوک چاتا پټلیفون یا بل ذریعہ